السلام علیکم، دا مشال ریډیو دی. وخت په پیښور کې د ماسیګر 5 بجې شوې دي. ځاني ساتمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار اساق اميري او د خبرونو وایاندا فرخنده اسد هم له ما سره وي. په دې ګړې کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د سنن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه وره، د مقدونیا په اړه هم یو ریپورت لرو، تبصره او شننې هم دي. خو لومړی د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه اورو.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته د طالبانو کوم فهرست نه دی ورکړی. امریکا پر پاکستان غږ کړی چې د اټومي وسلو د کمولو او خوندي ساتلو لپاره د کار وکړي، او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د سلی رشتو زرو د کډوالو پر راټولېدو تنقید کړی دی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخل والوای دوی پاکستان ته د امن د خبرو لپاره د طالبانو کانفرنس نه دی ورکړي. تیر ورځ د مشال ریډیو افغانستان کې سره په مرکه کې زاخل وال وویل
مونږه کوم ډول لیست دوی ته نه دی ورکړي. چې شي پنځه توافق شوی دی، هغه دا دی چې هڅول د طالبانو چې سول مذاکرات ته حاضر شي او خپل باصلاحیته نمائندگان راوړي. باصلاحیته نمائندگان کې به شي هڅه وکړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د سلور هیوادونو چین، امریکا، پاکستان او افغانستان په دغه غونډه کې چې 13 میاشت په کابل کې شوی و، ویل شوی و چې د افغان طالبانو سره به د امن خبرې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کیږي، او داسې خبرونه وو چې افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د مشرانو کوم ځانګړی فهرست ورکړی دی. نن غرمه په مومند کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې د نشې توکو ضد کارکونکو سرکاري ادارې انټي نارکاټکس د یو غړي په شمول دوه تنان وژل شوي، او د امبار سیمې تحصیلدار فراموش خان په شمول درې عسكر ټپي شوي دي. د پولیټیکل انتظامی په وینا دغه پیښه د امبار په سنگر کلی کې شوې ده. چارواکي وایي جوبل کسان د پیښور یو روختون ته رسول شوي دي. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. پاکستانی چارواکي وایي د ممتاز قادری د اعدام وروسته په اسلام آباد او پینډی کې امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي، او ټولې تعلیمي ادارې هم تړلې دي. ممتاز قادری ته پرون د پینډی په اډیالا جیل کې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وژنې په تور پانسی ورکړل شو. چارواکو په اسلام آباد کې د پارلمان ودانی، نورې مهمې حکومتي ادارو او د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو سیمې ډیپلوماټیک انکلیو ته تللې ټولې لارې هم تړلې دي. تېر ورځ د ممتاز قادری د پانسی وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهره هم شوې دي. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د سانګې چارواکي وایي د دغه صوبې په لورو پرتو سیمو کې د جمی د رخصتۍ وروسته به تعلیمي کمپاین چلوي چې په خبرې ډیر ماشومان په سکولونو کې داخل شي. په کوټه کې د ګل په مازیګر د تعلیم صوبای وزیر عبدالرحیم زیارتوال په یوې خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې به په حکومتي کچه تعلیمي کمپاین پیلوي.
پرایویټ سکول می ادمی 5000 په پڑھا راي.
په شخصي سکولونو کې شوونکې په 15000 کلدارې ماشومانو ته سبق وایي. موږ 13000 کلدارې ورکوو. د 15000 کلدارو شوونکې سبق ورته وایي، او د 13000 والي نه ورته وایي. تر اوسه پورې دا سی وسوه. نور نه لمش سره د دې گنجائش ته، او نه دې هم لمجه څوک دا توقع کوي چې ما به کړو.
زیارتوال د اهم ول د دې کمپاین لپاره به په لومړي ځل د جمعتون لاوډ سپیکر هم استعمالوي. پرون د ګل پورس په واشنگتن کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری د پاکستان او امریکا د ستراتیژیکي مذاکراتو د پیل په غونډه کې د سیمې په امنیت خبرې وکړي. په دغه خبرو کې کیری ویل باید پاکستان د اټومي وسلو د کمولو د دغو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. جان کیری زیاته کړه
On economic and financial issues.
په اقتصادي او مالی مسلو ځوان هیوادونه د تجارت پراخولو په لړ کې په 500 کلونو معاهده کار کوي. لدې سره بعد پاکستان مارکیټونه بهرنیو سرمایدارو ته نور هم خپري وزي، او په دې لړ کې بعد دوی د کار په ځایونو کې د خزو د شمیرو د زیاتولو لپاره هم د پاکستان سره کار کوي. دوانو مشانو د افغانستان د سولې او امنیت په اړه هم خبري وکړي. جانکيري په دغه خبرو کې پاکستان ته د غیرت په نامه د وژنې په اړه د شرمینو بیت چنای جوړ شوی فلم ته په آسکر جایزه ګټلو مبارکي هم ورکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي یو شمیر مېرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنېږي عموما د حکومتي ډاکټرانو لخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دې اړه د تیر کال یو رپورټ تفصیل پروند د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ خبره کړ. په رپورټ کې د 350 خزو چې په 2015 کال کې په اخلاقي جرمونو تورن شوي دي یا خپل کورنۍ او تښتیدلي او مرکې ورسره کړي، په دغو کې 80 ویلي چې د چارواکو لخوا د بکارت معاینې په مقصد د خزینه او ناروغو د ډاکټرانو ته په زور استول شوی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د سړي رشتو زرو کډوالو د راټولېدو له امله تنقید کړی او ویلي دي چې حکومتونه د کډوالۍ ستونزې ته د حل لارې په موندلو کې په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نوو محدودیتونو په وضع کولو سره له قانونه سرغړونه کوي. د UNHCR ویان اندریان ایڈورډز وایي چې اروپا له داسې یو بشري بحران سره مخامخ ده چې پخپله یې جوړه کړې دي. ایډورډز دا هم وویل چې په یونان کې د زیات شمېر کډوالو راټولېدل د خوراکي موادو، خیمو او اوبو کموالي سبب شوی چې د کډوالو ترمنځ شخړو ته لاره هواره کړې ده. د یورپ د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د یوکران په ختیځ کې د ډزبندۍ نه د پرله پسې سرغړونو په اړه سختې اندېښنې لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې لکیو او ماسکو وغوښتل چې په دې لړ کې د خپلې ذمهواري ترسره کړي. نوموړي همدارنګ وویل روس او یوکران باید د منسک د سولې لوسنامه چې یو کال مخکې لاسلیک شوی وه په سمه توګه عملي کړي. او اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال د رابعه اکرم خان نه.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ 95 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.80 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 20، بنو کې 10 او 20 او په کوټه کې 12 او 26 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به اوري افغان چارواکي وایي تمه لري چې سربا په اسلام آباد کې له طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي او راتلونکي ناسته د طالبانو لپاره ښه موقعه ده چې له جګړو لاس واخلي.
مونگا کم دا ولس دوی تنه دا ورکره چی شیستانی توافق شده دا غدا دی که حتی ول دا طالبانو چی سول مذاکرات تا حاضر چی
دا خیبر پختونخوا دا نرخزیان تنظیم دا رفین که سر شمیرنی پا فام که دا دوی لپاره دا خانی جوڑا ولو غخته نکڑی دا
عوام هم تنگا ول که ایڈی کارو نام دا سخاص نجوڑی گی مسئلے پہ کنا مسئلہ خبری رغٹا مسئلہ زکا جبیا خواب منگ تاغو انسانان پا نظر نگوری.
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د چارواکو ځایي مشرانو په یو غونډه کې د سیمې په حالاتو خبرې شوې دي.
دی بجلی مسالہ دو تے صحت دی موږ لوړ گی لوی اسپاټال دی مشرین پاکستان دی خو ډاکټران پکې نشته.
دا نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره سرسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. که څه هم په دې وروستیو کې افغان طالبانو ویلي و چې تر اوسه پورې اسلام آباد کې لا هغه مذاکراتو خبر نه دي چې تیره میاشت په کابل کې په څلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوې وه، خو افغان چارواکي وایي چې د طالبانو سره به خبرې وشي. تیره میاشت امریکا، پاکستاني، افغان او چینایي چارواکو ترمنځ کابل کې د سولې بهیر د ښه پر مخ وړلو لپاره غونډه کې ویل شوي وو چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. بشرګواخ په دې اړه رپورت لري.
افغان چارواکی وای تمه لري چې زربا په اسلام آباد کې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هغه رپورټونه رد کړل چې افغان حکومت پاکستان ته د مذاکراتو لپاره حاضرولو ته د طالبانو د لسو مشرانو نمونه ورکړي دي. زاخلوال پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې د راتلونکو مذاکراتو کره نیټه ونه خوده خو زیاته کړه
طالبان دې د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی او لیوالتیا دې ونه لري. طبعا هغه فضا چې کوم کوي غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده او زه متخینم چې دغه مساعده فضا په دوی ګټه واخلي او د سولې خبرو ته به دوی حاضر شي. اولنۍ موافقه مو په اسلام آباد باندې کړې ده، مګر د دویمو درېمو او وروستیو ناستو یا او دغې څخه وروسته ناستو ته مونږ مطلق دا بحث آزاد پرېښی دی. په هره ناستې کې به بیا مونږ په دې باندې بحث سره کوو چې بله ناسته کوم ځای کې وشي، مونږ دې ته آماده یو چې په هر ځای کې اوسي.
افغان چارواکو مخکې هم هیله ښودلې وه چې د سولې لپاره د نوي حکومت هغه کوششونه ګټه لري چې د وسلوالو مخالفینو سره یې د مذاکراتو لپاره په پراخه کچه پیل کړي دي. افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو دومره اغیز لري چې کولی شي د حکومت سره یې نیغ په نیغه خبرو ته کښېنئ. پاکستان هم په دې اړه خپلې ژمنې تکرار کړي او په دې روسیو کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم قطر ته ورغلی و. په قطر کې د طالبانو یو غیر رسمي سیاسي دفتر هم شتون لري. د پاکستان پوځ تېر هفته د جنرال شریف د سفر په اړه خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې هغه د قطر د چارواکو سره د طالبانو د دفتر له لارې د سولې د بهیر د بحالۍ په اړه غږېدلی و. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د پاکستان پوځ کولی شي د افغانستان په سوله کې مهم کردار ترسره کړي.
دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي، هلته کې د سولې خبرې یا د افغانستان حکومت سره نږدې اړیکې، دې کې زیات بیا د پاکستاني فوج یو رول دی. پاکستاني فوج دا ټول کارونه کوي. په دې کې په خپله د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغوی په کې ډېر کار نه وي او هغوی په دې کې زیات مداخله هم نه کوي. دا کار دوی فوج ته حواله کړي، ځکه چې دوی وایي چې دا فوج ټولو خبرو نه خبر دی.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې که د سولې بهیر زر تر زره پیل نشي او نتیجې ونه لري، نو په سیمه کې به د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسي چې غواړي ځان دغلته قوي کړي. یادوي چې افغان، پاکستاني، چینایي او امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې لپاره مذاکراتو ته لار جوړولو په خاطر په اسلام آباد او کابل کې درې غونډې کړې دي. روسي هغه یې تېره میاشت په کابل کې وه چې په کې د دې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو کېدو امکان ښودل شوی و.
مشال لیډیو تاسواره دا بشیر ګواخ په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او پاکستان لپاره د افغان لسمشر ځانګړي استازي عمر زاخلوال وایي دوی په راتلونکو مذاکراتو کې له پاکستانه د کوم خاص طالب چارواکي د حاصلولو غوښتنه نه ده کړې. دغه په خبره په نستی راتلونکي کې اسلام آباد کې د سولې لپاره کېدونکو خبرو کې د باصلاحیت طالبان استازو راتګ ته هیله مند دي. زموږ همکاري فرشتي جلال زین موړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د وروستیو کې طالبانو د نیغ په نیغه مذاکراتو له بلنې څخه بې خبري ښودلې، نو هغه ولې د دې مذاکراتو د کېدو لپاره امید لري؟
د لارې نقشه باندې توافق په اولنۍ اونۍ زما د راتګ کې یو مهم ګام و. په دویمه څلور اړخیزه ناسته کې د سولې په مذاکراتو په یو مین وخت باندې توافق او د ټولو خواو نه البته جدا ژمنتیا اخیستل چې خپلې هڅې وکړي مخالفین د حکومت د مذاکرې میز ته راوړي چې انشاءالله تعالی راوشي. دا دومه لاسته راوړنه وه.
زاخلوال صاحب، د کابل حکومت و پاکستان ته یو لیست ورکړی، لس نفر طالبان یې په دې لیست کې اچول دي او پاکستان ته ویلي چې دوی باید مذاکرو ته راسي. په دې لیست کې دا خلک څوک دي تاسو ته معلوم دي؟ او د دې لیست پیدا کولو لپاره د پاکستان د حکومت هڅې څومره دي؟ تاسو څه ارتباطات لرئ، څه معلومات لرئ؟
زه دا خبره نه تصدیق کوم. مونږ کوم ډول لیست دوی ته نه دی ورکړی، چې شي پنځه توافق شوی دی هغه دا دی چې هڅول د طالبانو چې سول مذاکرات ته حاضر شي او خپل باصلاحیت نمائندگان راوړي. باصلاحیت نمائندگان
تاسو باندې دا انتقاد ده چې وای تاسو د خبرو لپاره سلسله شروع کړي، خو خپل مقابل طرف چې باید خبرې وسره وکړي یوغوی نه تر اوسه دا خبرې تایید کړي دي د دوی غ رسمي نمائندګانو، نو تاسو وای د څه شي لپاره تیاری نیسي؟
حتماً به په شا کې ځینې نورې خبرې وسی چې هغه تفصیل ته زه نه ورځم، مګر زه دا بیا هم ردوم چې طالبان دې د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی. طبعا هغه فضا چې کوم کوي غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده او زه متخینم چې دغه مساعده فضا په دوی ګټه واخلي او د سولې خبرو ته به دوی حاضر شي. د پورا ډاډمن یم چې انشاءالله تعالی دا سلسله د سولې د مذاکراتو به انشاءالله شروع شي.
تاسو فکر کوئ دا مذاکرې به په کابل کې کیږي که به په اسلام آباد کې یا کوم بل ځای به ورته ټاکئ؟ که واقعا طالبان راشي تاسو فکر لرئ؟
اولنۍ موافقه مو په اسلام آباد باندې کړې ده، مګر د دویمو درېمو او وروستیو ناستو یا او دغې څخه وروسته ناستو ته مونږ مطلق دا بحث آزاد پرېښی دی. په هره ناستې کې به بیا مونږ په دې باندې بحث سره کوو چې بله ناسته کوم ځای کې وشي. مونږ دې ته آماده یو چې په هر ځای کې اوسي. څه شی چې مونږ ته مهم دی هغه ناسته ده، او د ناستو نتیجه ده چې هغه مهمه ده. چې د اسلام آباد کې وشي دا زموږ د طرفه دا غوښتنه وشوه چې په دې کې د وضاحت موجود اوسي. هغه په دې چې په لومړیو ناستو کې ځینې لوجستیکي مسایل اوسي، ځکه چې مونږ وخت هم لرو.
تاسو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال مرکه اوریدله چې زموږ همکاري فرشتي جلال سي ورسره کړې و.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي پرون شوي د شریکو ګټو د شورا په غونډه اطمینان لري، او په دې غونډه کې د ایل این جی یا قدرتي مایا ګیس د منصوبو د منصورولو په خبره مطمئنه دي. خو پختونخوا ولسي تحریک بیا وایي د ایل این جی منصوبې د پنجاب صوبې په ګټه دي، او د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې د ایل این جی منصوبو د منلو مطلب دا دی چې په نورو صوبو د چین پاکستان اقتصادي راهداري مشرقي لاره ومنل شي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتي حالاتو کې د پوز د مصروفیت له وجې د سرشمیرنې عمل وځنډولی شو، او د ایل این جی د منصوبو په منظورولو صوبایي حکومت اطمینان لري. سرګند ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی، او د پوز د کومک بغیر دا مشکله ده، لیکن مونږ غواړو چې زر تر زره دې سرشمیرنه ترسره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي. باقی د ایل این جی په اړه زمونږ دریځ په خپل ځای دی، او څرنګه چې دوی مونږ ته ویلي دي چې د کاشغر گوادر مغربي لاره به د ټولو سهولتونو سره جوړوي، او په هغه کې به ایل این جی هم شامل وي. خود پختونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د ایل این جی د منصوبو د منظورولو په ترڅ کې مرکزی حکومت په صوبو باندې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مشرقي لاره ومنله. بلی خوا ته په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي په دغه غونډه کې مرکزی حکومت خپلې ګټې ترلاسه کړې، او صوبو په دغه غونډه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړي.
حاکمانو وزیر اعلیګانو چې کومه توقعات هغه پوره نشو. د وفاق په ګټه خو دا ځکه شو ځکه چې د وفاق چې کومې منصوبې وي، چې کومې ترقیاتي منصوبې هغه له خو اپروول ورکو، خود صوبو چې کوم مسلې وي هغه پوره نه کړې.
خود پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي دوی د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه وړاندې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د ګټې ستونزه حل کړې ده، او دا د موجوده صوبایي حکومت لویه لاسته راوړنه ده. د شریکو ګټو د شورا د غونډې لپاره چې زموږ څومره مسلې وې هغه د دغې غونډې نه وړاندې حل شوې وې. زموږ د بجلی د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلی د بقایجاتو مسله هم حل شوې ده. بل زموږ د اضافي ګیس مسله وه، او مونږ ته اجازه نه میلاوېدله چې مونږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو، نو هغه اجازه هم مونږ ترلاسه کړې ده. خود پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د بجلی د بقایجاتو په لړ کې د پښتونخوا او مرکز ترمنځ تازه لوزنامه سه دومره لوی خبره نه ده، او دې کې هم د پښتونخوا حکومت تیروتنه کړې ده.
زموږ وفاق ته د بجلی کې د 300 یو کم ساتیا ارب روپی د ایجی انکازی فرمولې مطابق جرګه وشوله. د وفاق او د وفاق حکومت اوس د مهمنه صوبایي حکومت هغه یو سل لس ارب روپی شو. موجوده حکومت هغه یو سل لس ارب روپی کې چې څه وصول شوي دي هغه وصول وګڼلې، هماغه اویا ارب روپی شوې هغه هم په څلور قسطونو شوې دا چې ام ام ای ته ویلو چې په څلور قسطونو کې شوې نو په دې کې خوشحاله وي ولا موږ خو ډېرته خفه کېږو چې دم څه د خوشحالۍ خبره ده.
که څه هم صوبایي حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه مطمئن ښکاري، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د نرخصیانو تنظیم د راتلونکي مردم شمارې یا سرشمېرنې په فارم کې د دوی لپاره د خانې جوړولو غوښتنه کړې ده. د نرخصیانو د یاد تنظیم مشر فرزانی نن په پېښور پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په سرشمېرنه کې اواسې د ښځو او سړو د کره شمېرې پته لګي او دوی غواړي چې د حقونو ترلاسه کولو لپاره تر ټولو لومړی د دوی شمېرنه کړې شي. په روانه میاشت کې کیدونکې سرشمېرنه مرکزي حکومت د ناسم امنیت لبچی سنډولې ده. د نرخصیانو د غوښتنو په اړه نور تفصیل د سلاند یوسفسی په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د نرخصیانو د تنظیم مشر فرزانی مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د مردم شمارې یا سرشمیرنې په فارم کې یوازې د سړو او ښځو لپاره خانی جوړې کړې دي او د نرخصیانو د کره شمیرنې لپاره پکې خانه نه ده موجوده.
دله هغه غاړه ولې نه ورکوي چې او دا د پاکستاني صدا دا د معاشري خلک دي، دا د مسلمانانو کې پیدا دي او دا شته په د پاکستان کې دي، دا ولې نه مني؟ دي دا ولې د نسترګې پټي؟ احتجاج نه بم کوو، ډونو تب روزو پرنس کانفرنس بم کوو، کم حد پورې چې مخ خپل کارونه هغه کړی نه هغه بم کوو.
نو موږ جاته کړه چې پاکستان کې یوې ادارې سره هم د نرخصیانو د شمیرې په اړه معلومات نشته او د حقونو ترلاسه کولو لپاره د نرخصیانو شمیره معلومول ضروري دي. د یاد تنظیم یوې غړې چاحت وویل چې نه حکومت او نه هم ولس د دوی حقونو ته پام کوي او نه یې د خپلې ټولنې برخه ګڼي.
عوام هم تنګ ول کوي، آی ډی کارډونه هم داسې خاص نه جوړیږي، مسلې پکې کنه نو داس نه پکار. بس مسله خو ډېره غټه مسله، ځکه چې بیا خو موږ ته هغو انسانانو په نظر نه ګوري، پوه شي؟ ځکه چې موږ هم انسانان یو کنه، موږ څنګه چې تاسو ته ګوري داسې موږ ته هم د انسانانو په نظر کتل پکار دي.
د نرخصیانو د تنظیم تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت له 50,000 تر 50,000 پورې نرخصیان شتون لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسورې په مومندو ایجنسی کې دوو نه وړاندې د وسلوالو لخوا د بجل شوو نهو خاصدارو کورنو ته درې لکه روپۍ چیکونه ورکړل شو. په دې موقعه د مومندو ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم ویلي دي چې دغه بجل شوو په ځای به هغه د دې کورنو نور غړو ته نوکری ورکوي. شانواز ترکزی پرې رپورټ لري.
دوونه وړاندې د مومند ایجنسی په پندیالی او یکوند کې د وژل شوی نه خاصدار غړي کورونو ته د 3 لک روپو چکونه ورکړې شو. دغه خاصدار په لاټری کې او په دروازګۍ کې د وسلوالو لخوا وژل شوی چې له ټولو تړاو د کوم مومند ایجنسی د یکوند سب ډیویژن سره د یکوند په سرکاري کالونی کې د چکونه ورکولو ورسته د فرهاد نومي وژل شوی د 15 کلن خاصدار پلار وویل
پوره سره کړی د حکومت کوز دی د دغه د خاصدار او دغه راځي نوې درې ولکو دین خاصدار خو سرکاري سړی او پینتیس لک روپۍ
دا یو بل وجلی شوی خاصدار پلار وای چې هغه به په دې روپو کوم روزګار ته شروع کولو کوشش وکړي، خو بیا هم ورته د شهدا پیکج پوره مرستې نه دی ملاو شوی.
محمد جان،
محمد جان صاحب د زوی د سنو
ابلیمین خو چې دې خاصدار چې مخ کې نه څو مقرری چاته شهیدان ته څو ورکړي شوی نو هغه باندې راکړه نو موږ به په معنا نه وو څه دې ملک دغه سره شوی نو پاغه باندې منګه رائے کنو موږ ته خوشاله.
په دې مقدمه محمود ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم د خپل وینا په وخت د وژل شوی خاصدارو د کورنۍ وغړو ته وویل
کوم چې شهیدان شوی دي دغه زه نوکریان ورکوم، که زه ته شل نوکریان ورکم دا خو دغه نشي کېده، خدای یو دغه دی چې یاره دا زموږ د ټیم حصہ ده او مستقبل کې به دا زموږ د ټیم حصہ وي.
او د زیات کړه چې هغه به کوشش کوي چې د وژل شوی خاصدارو په پیکج کې اضافه وکړي او دغه وجل شو د کورونو سره بمرستې هم جاری ساتي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په پاکستان کې یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي د 2014 او 2015 کال د کلنی راپور تر مخه په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 25% جنکي سکولونه ته نه ورسي. خو بیا د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي په تیر دوه کالونو کې په سکولونو کې د جنکو شمیره زیاته شوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د 2014 او 2015 کال د یادې ادارې د راپور او حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې 25% جینکي او 21% الکان د سکولونو نه بهر دي. د الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي په خیبر پختونخوا کې د جینکو د تعلیمي ادارو کمی، په بجټ کې د جینکو د تعلیم لپاره کمی پیسې بیلول، په کلیوالو سیمو کې سکولونو ته د ښځینه زده کوونکو نارسایي، د ښځینه استادانو کمی، سخت قبایلي نظام او امنیت هغه وجوهات دي چې له وجې روز تر بلې په سکولونو کې د جینکو شمیره کمیږي.
په خیبر پختونخوا کې 52% جینکي اوټ آف سکول دي، دغه په فاټا کې 75% اوټ آف سکول جینکي دي. اګه دا چې بیا موږ مجموعي تور باندې پاکستان لیول باندې راشو، بیا هغه شمیره ډېر زیاته ده، مطلب 52% جینکي اوټ آف سکول دي ټول پاکستان کې او 43% الکان اوټ آف سکول دي ټول پاکستان کې. دا د ګورنمنټ آف پاکستان خپل رپورټ دا، د ګورنمنټ خپل سنسز چې کوم دا دا شمیرې ښیي. بیا ګراوند ته لاړ شي او ګراوند کې به صورتحال دینم ډېر بدتر وي.
په پېښور یونیورسيټي کې د ایریا سټډي سنټر مشر ډاکټر سرفراز خان بیا وایي که څه هم په خیبر پختونخوا کې حکومت د جینکو د تعلیم لپاره د هلو زلو دعوی کوي، خو اوس هم په ډېرو سیمو کې حکومت د جینکو تعلیم له پامه غورځولی دی. نوموړی زیاتوي
دا چې ریاست خپل یا دولت چې دی هغه هم چې کوم سکولونه د علاقو او د جینکو دي نو هغه کې تعداد کې فرق دی. جینکو سکولونه کم دي او علاقو زیات دي. بل دا چې دهشتګرۍ او ترګرۍ د لاسه هم د لاس سکولونه برباد شوي دي او هغې کم جینکۍ چې دي سکول له تللې هغې باندې ډزې هم کړې دي. نو دا ډېرې خبرې دي چې کوم په جمع دي او هغې د لاسه چې دی وسایل حکومت هم نه خرڅ کوي په دې باندې او معاشرې کې هم چې دی پذیرایي نشته د دې خبردار ځکه حالات داسې خراب دي.
التا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي په صبح کې په دروستیو دوه کالونو کې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیره تر ډیره زیاته شوې ده. نوموړی زیاتوي په صبح کې دا مهال د جینکو لپاره زر کمیونټي سکولونه دي او د دې سربیره په نورو سیمو کې هم دوی د جینکو لپاره د تعلیمي ادارو شمیره زیاته کړې ده.
زمونږ د کمیونټي سکول هم شروع کړی او هغه کې تقریبا دا په خیال کې سره 35-40,000 هغه کې منډولمنټ شوی دی. هیڅ کله دا فکر نه کوي چې نیر هغه لري هغه د وجه په دې فکر چې ډیفرنس راغلی بارل متمات خدا چې سریز نه ښکاری چې دا غیر او دي کم شوی چې چې موږ په انډولمنت چې سونه دا 13-2 کال کې شوی دی نو هغه خدا دې د مخې تعلیم څخه وا شوی.
خو عمر اورگزی بیا وایي چې باید د جنکو د تعلیم لپاره د بشري حقوقو ادارو سربیره پارلماني غړي هم خپل کردار تر سره کړي او د خزینه استکونکو سره سره د خزینه استادانو مسلو ته هم حکومت په ځانګړي توګه دې پام وکړي چې دا شان د جنکو تعلیمي شره زیاته کړل شي. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څانګې چارواکي وایي د دغې صوبې په لرو پرتو سیمو کې د ژمي رخصتو تر ختمېدو وروسته به تعلیمي کمپاین چلوي. چارواکي وایي چې داسې به ډېر ماشومان په سکولونو کې داخل کړل شي. نور تفصیل د خدای نور ناصر نورو.
په کوټه کې د دوشنبه په مازدیګر د تعلیم د څانګې صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې به سر لننه په حکومتي کچه تعلیمي کمپاین پیل کړي چې په خبره یې لا ډېر ماشومان په سکولونو کې داخل سي. عبدالرحیم زیارتوال په دې خبري غونډه کې وویل د دې کمپاین لپاره به په لومړي ځل د جماعت لاؤډ سپیکر هم کارول کیږي. ټولو سیاسي ګوندونو ته وایم چې په دې کمپاین کې به د جماعتونو لاؤډ سپیکرونه هم وکاروو او زموږ د ټولو دا ذمهواري جوړیږي چې که اوس هم په جدي توګه دا ستونزه هواره نه کړو نو بیا به یې له بربادۍ خلاص نه سو. د تعلیم د څانګې صوبایي وزیر وایي د صوبې د ولس پر حکومتي تعلیمي ادارو باور ختم سوی او له سرکاري چارواکو نیولې تر عام ولس پورې اکثریت هڅه کوي چې خپل ماشومان په شخصي تعلیمي ادارو کې داخل کړي، خو زیاتوي اوس به دوی د ولس دا باور بیرته بحال کړي.
پرایویټ سکول میں آدمی 5,000 پہ پڑھا رہے ہیں، ہم 30,000 دے رہے ہیں۔
پر شخصی سکولونو کی شون کئی پر 15,000 کلدارے ماشومانو تا سبق وایے، مج دیرش زر کلداری ورکو، دا 15,000 کلدارو شون کئی سبق ورتوایے او دا دیرش زر والی نورتوایے، ترو سپوری دا سی وسو، نور نه لمش سره د دې گنجائش تا او نه دی هم لمجه څوک دا توقع کوي چې ما بیکړو
او نه کوئی هم سی سوالی سی پر توقع رکی۔
د تعلیم د څانګې وزیر په دې خبرې غونډه کې زیاته کړه په دغه صوبه کې شاوخوا 900 جعلي سکولونه په زرهاوو جعلي ښوونکي او په لکونو یا جعلي زده کوونکي نیولې چې په میاشت دوه کې به یې دقیق معلومات له رسنوالو سره شریک کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
مشال لیډیو تاسو سره اوس په خبر کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د فرخند اسد نبلند خبرونه وورو. په پاکستان کې افغان سفیر وایي د سولې لپاره یې پاکستان ته د طالبانو کوم فهرست نه دی ورکړی. تیره میاشت په کابل کې د سولې لپاره د څلورو هیوادونو په غونډه کې ویل شوی وو چې د افغان طالبانو سره به د امن خبرې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کیږي. نن غرمه په مومند کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې د نشې توکو ضد کارکوونکو سرکاري ادارې انټي نارکاټکس د یو غړي په شمول دوه تنان وژل شوي دي او د مومندو د انبار سیمې د تحصیلدار او یو عسکر په شمول درې ټپي دي. پاکستاني چارواکي وایي د ممتاز قادری د پانسې وروسته په اسلام آباد او پینډۍ کې امنیتي ګامونه پورته کړي او ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څانګې چارواکي وایي دغه صوبې په لورو پرتو سیمو کې د جمی د رخصتۍ وروسته به تعلیمي کمپاین چلوي چې په خبرې ډېر ماشومان په سکولونو کې داخل شي. پرون د ګل پورس په واشنگټن کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکي مذاکراتو د پیل په غونډه کې د سیمې په امنیت خبرې وکړې. په دغه خبرو کې کیری وویل باید پاکستان د اټومي وسلو د کمولو او د دغه د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي یو شمیر خزې چې په اخلاقي جرمونو تورنیږي عموما د حکومتي ډاکټرانو لخوا په زور د بکارت معاینه ته استول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي دا ډول معاینه د جنسي آزار یو بڼه او د بشري حقوقو سرغړونه دا. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ آر پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د سلی رشتو زرو کډوالو د راټولېدو له امله سخت تنقید کړی او ویلي دي چې حکومتونه د کډوالۍ مسلې ته د حل لپاره په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نوو محدودیتونو سره له قانونه سرغړونه کوي. او د یورپ د امنیت او همکاري سازمان وایي د یوکرین په ختیس کې د ډزبندۍ نه پر لپسې سرغړونو سخت اندېښمن کړی دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې لکی و ماسکو غوښتل چې خپلې ذمہواری دي ترسره کړي. د فرخند اسد نمولند خبرونه واوریدل. اوریدونکو، اوس به په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان سرن رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کړی دي.
د پیښور نه خبریدونکو اج ورسپانه خپل اداریه کې وای د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل کې د سرشمیرنې په ځنډېدو اتفاق شوی دی او ویل دي چې د نوې نیټې اعلان به روستو کول شي. د اداریه په وینا چې په یو ملک کې ترقیاتي منصوبې او نور کارونه هم د سرشمیرنې په بنیاد باندې ټاکل کیږي. خو د بدمرغه په پاکستان کې څو حکومتونه تیر شو خو هر حکومت دې لړکې د خپل ذمہوارو پوره کولو نه ډډه کړې ده او سرشمیرنه او کورشمیرنه نه ده کړې. اداریه وړاندې وایي چې دې لړکې اکثره ملاقاتونه او غونډې کیږي خو اټلې فیصلې پکې نه کیږي او همدا وجه ده چې د سرشمیرنې معامله کلونو ته ورسېده. اداریه اخیره کې وایي باید چې حکومت زر تر زره د سرشمیرنې نیټه وټاکي او دې لړکې سیمینارونه تابع کړي او دغه شان دې لړکې د موبایل پیغامونو او ویب سایټونو نه هم فائده واخستل شي، ځکه چې دا یو ډېره اهمه مسله ده او دې کې نور ځنډ نه دی پکار. جنگ ورسپانې خپل اداریه د زنانو په حقونو باندې لیکلې ده او وایي چې پنجاب اسمبلی کې د زنانو د حقونو لړکې د بل منظوري دو ورستو د پاکستان ځنې مذهبي ګوندونو د دې په ضد احتجاج کړی دی. اداریا مخکلي کې اسلام نه ایواز زنانو ته د برابرۍ حقونو ورکولو خبره کړې ده، بلکې د دوی حقونو ته تحفظ هم ورکړی دی. اداریا په اخیره کې وایي که اوس د زنانو د حقونو بل کې څه کمی وي نو پکار ده چې د هغې اصلاح وشي، خو د دې په ضد احتجاج کول یا دا لانجمن جوړول دا با نورې مسلې را پیدا کړي. نو باید چې که مذهبي ګوندونه وي او که هر څوک وي چې خپل رویه کې نرمي راولي او دا لانجمن جوړ نکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبري اژانس لیکي چې تیر ورځ د پنجاب صوبې د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته پانسي ورکړل شو. د سلمان تاثیر ګنا صرف دا و چې هغه په د هیواد کې د توهین رسالت په قانون کې د بدلون تجویز ورکړی و. بلخوا ابزرور ورځپاڼه لیکي چې په تیرو 15 کالونو کې افغانستان سره نړیوالو دومره مالي مرستې کړې څومره چې د دویمې نړیوالې جګړې نه پس د اروپا د بیا آبادکاري په مد کې شوې، خو بیا هم ګڼ شمېر افغانان خپل وطن پریږدي. نور تفصیل د مجید بابر نورو.
رویټر خبری اجانس په خپل یو راپور کې د پنجاب صوبې د وجلې شوي گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری د پانسۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې قادری ته 13 ورځې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې پانسۍ ورکړل شوه. هغه سلمان تاثیر صرف په دې خبره وجلې و چې د ناموس رسالت په قانون کې د بدلون تجویز ورکړی و. د اجانس په خبره د سلمان تاثیر د وژنې نه پس چې کله ممتاز قادری پولیسو ونیو نو دریض یې خپل کړی و چې سلمان تاثیر د یوې عیسوي ښځې چې د ناموس رسالت د قانون له مخه د یوې خپل منځي جګړې نه پس ورته د مرګ سزا اورولې شوې وه ملاتړ یې کولو او په دغه قانون کې د بدلون غږ پورته کړی و. سلمان تاثیر صرف دومره ویلي وو چې دغه قانون په غلطه توګه کارول کیږي او باید بدلون پکې وشي. د اجانس په خبره هر کال د دغه قانون له مخه د 100 نه زیات کسان نیول کیږي چې زیاته برخه پکې د عیسویانو او نورو اقلیتونو وي، او که جرم ثابت شي نو د دغه قانون له مخه مجرم ته د مرګ سزا ورکول کیږي. که څه هم تر دا مهال په دې جرم کې چاته پانسی نه ده ورکړل شوې، خو تورن کسان تر کلونو پورې بندیوان وي. د اجانس په خبره دغه متنازعه قانون د دغه هیواد د مذهبي او روشن فکره طبقې ترمنځ ډېرې لوی فاصلې رامنځته کړي او ځینې هغه نور چې سخت دریځ فکر لري هغوی سلمان تاثیر صرف د دې له وجې ملحد ګرځولی وو چې د ناموس رسالت په دغه قانون یې تنقید کړی وو. اجانس لیکي چې د سلمان تاثیر د وژنې نه پس کله ممتاز قادری په لومړي ځل عدالت ته وړاندې کړل شو نو ځینې وکیلانو پرې د ګلونو پاڼې وشیندلې، او هغه قاضي چې قادری ته یې په لومړي ځل د مرګ سزا اورولې وه د مرګ د ګواښونو نه پس په جلا وطن کېدو مجبور شوی و. بلخوا برتانوي ورځپاڼې ابزرور په خپل یو راپور کې یورپ ته د ورتلونکو افغان کډوالو د سفري مشکلاتو موضوع غوره کړې او لیکي چې د تیرې میاشتې په 8 نیټه کله چې افغان کډوال فیروز مظفری سره له خپلې کورنۍ د ترکی د سواحلو نه روانېدو نو په کابل کې له خپل ورور فرید سره په ټلیفوني رابطه کې وو. د تیرو 3 ورځو نه چې فیروز د یورپ په سفر د کوره راوتی وو نو فرید ورته ویلي وو چې هر وخت به خپل لاسي ټلیفون چالان ساتي چې د خیر خیریت نه دی خبرېږم. ورځپاڼه د فرید له قوله لیکي چې بیا فیروز راته وویل چې د ټلیفون بیټرۍ مې کمزورې ده، هر وخت فون چالان نشم ساتلی. ویل یې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د کورنۍ یو لسغړي په یوه وړوکې بیړۍ کې کېناستل او د ترکیې د سواحلو نه د یورپ په لور روان شول. خو بیا فرید ډېر د غم نه ډک خبر واورېدو چې د ترکیې د ساحلي ښار ازبیر نه کله د دوی بیړۍ روانه شوه نو 15 منټه پس بیړۍ سره د 40 مسافرو ډوبه شوه. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال یورپ ته د ورتلونکو کډوالو یوه لویه برخه په افغانانو مشتمله ده او د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه تیر کال یورپ ته 2,50,000 پناه غوښتونکي داخل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو وروستو 13 کالو کې افغانستان ته نړیوالو دومره مالي مرستې ورکړي چې څومره د دویمې نړیوالې جګړې نه پس د مارشل پلان په توګه یورپ ته ورکړل شوی وي، خو بیا هم ډیری افغانان وطن پریږدي او بهرنیو هیوادونو ته د خطرونو ډک سفرونه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مګ دنیا وایي کې د شی روان کال پناه غوښتونکو کډوالو باندې د بالکن لارا په بشپړ ډول بند کړي. دا خبره د هیواد ولسمشر له جرمني خبریدونکو ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. دغه مرکه په هم هغه ورځ خبره شوه کله چې مګ دنیا په پناه غوښتونکو کډوالو اوخ کې بیون کې ګیس استعمال کړو. نور تفصیل د ملیحا امیر ساده نورو.
د مګدونیا ولسمشر ګورګ ایوانوف له جرمني خبریدونکو یوې ورځپاڼې ډېر شپیګل ته ویلي دي چې کېدی شي روان کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بالکان لاره په مکمل ډول تړي. د فروری پر 9 له ورځپاڼې سره په مرکه کې نوموړي وویل چې کله آسټریا کې د کډوالو ټاکل شوی شمېر 10,500 پوره شي نو دی به له یونان سره د مګدونیا پوله وتړي چې ورسره به په مؤثر ډول د بالکان هغه لاره بنده شي چې کډوال یې اروپا ته د ورتګ لپاره استعمالوي. نوموړي وویل دا وخت یوې سیاسي فیصلې ته ضرورت دی، ګینې ډېر ناوخته به شي. دی وایي په آسټریا کې به زر د کډوالو شمېر 10,000 ته ورسیږي. دغه مرکه هم په هغه ورځ خپره شوه کله چې مقدونیا له یونان سره په سرحدي سیمه پر هغو پناه غوښتونکو کډوالو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ چې د ازغنو تارونو نه یې د تیرېدلو کوشش کولو. مقدونیا له دې مخکې هم د هغو کډوالو شمیر محدود کړی چې په شمال کې نورو هیوادونو ته تللی شي. مقدونیا افغان کډوال نه قبلوي او د یوې ورځ د ایسارېدو لپاره تقریبا 1580 کسان پرېږدي چې د زیاترو تعلق پکې له شام او عراق سره وي. د ایوانوف څرګندونې د بالکان هیوادونو د زیاترو مشرانو ښکارندوی کوي چې پر کډوالو نوي بندیزونه لګول روا بولي. آسټریا په دې وروستو کې ویلي دي چې هره ورځ به تر 80 پناه غوښتونکي قبلوي او روان کال لپاره د هغو کډوالو حد تر 10 سره 1500 پورې ټاکي چې له دغه هیواده تیرېدل غواړي. مقدونیا له دې مخکې هم 100 ورځې پناه غوښتونکي کډوال له یونانه دغه هیواد ته نه دي پرېښي چې له امله په زرګونو کډوال په یونان کې پاتې وو. ایوانوف د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، امنیسټي انټرنیشنل او د نورو ادارو د تنقید باوجود له خپلو بندیزونو دفاع کړې. د نوموړي په خبره د تصبر نشي کولی چې برسلز څه فیصله وکړي. دی وایي خپله فیصله یې کړې ده. ایوانوف دا مني چې که مقدونیا کډوالو باندې دروازې بندې کړي نو هغوی به د البانیا او نورو لارو استعمال کوي. دی وایي هیڅوک یونان، مقدونیا او سربیا کې ساریدل نه غواړي، بلکې د کډوالو هدف جرمني ته تلل دي.
په ډیپلوماټ مجله کې لیکوال مایکل ګوګلمن د ممتاز قادری په پانسی کولو یو څېړنیزه مقاله لیکلې. د لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې د ممتاز قادری پانسی کول د پاکستان لپاره څه معنی لري. عبدالحی کاکړ د مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په دې ډیپلوماټ کې مایکل ګوګلمن په پاکستان کې سوه هغو څو خبرو ته اشاره کوي چې په اساس یې نوموړی د خوشبینه ښکاره کوي چې شایي په دې هیواد کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد د ریاست په سوچ کې بدلون راغلی وي. په دې کې نوموړی یو خو د ممتاز قادری د مرګ سزا برقرار ساتلو په اړه د سپریم کورټ فیصله یادوي او ورسره د عدالت د دې خبرې ذکر هم کوي چې آن هدایت ویلو چې د توهین رسالت قانون تر تنقید بالاتر نه دی. بل خبره د واکمن مسلم لیگ لوري په پنجاب کې په یونیورسيټانو کې د تبلیغي جماعت پر فعالیتونو د بندیز لګولو ده او مایکل ګوګلمن د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د پنجاب اسمبلی لوري د ښځو پر ضد د تشدد د قانون د منځوري هم کوي. همدغو پرمختګونو ته په کتو سره لیکوال دغه د حکومت زړور ګامونه بولي. د دې پوینا د سیبریشي چې پاکستان په بدلېدو دی. نوموړی وایي چې په دې ورسوي کې د اسلام آباد سفر کړی چې پر دې مهال د خلکو لخوا ورته وویل شو چې ریاست اوس د انتها پسندۍ پر ضد یو نوی سوچ خپل کړی دی، خو البته د ته وویل شو چې بدلون په یوه شپه کې نه راځي او دا به ورو ورو کېږي. خو په خپله لیکنه کې لیکوال یوې بلې خبرې ته پام اړوي. دی وایي چې پاکستان د هغو انتها پسند سوچ او تشدد پر ضد ډېر لږ څه کړي دي چې له هېواده د باندې هدفونه په نښه کوي. د ده په وینا له حقاني شبکې واخلي تر لشکرې طیبه پورې دغه ډلې پاکستاني ریاست نه دي په نښه کړي. خو د ده په وینا ممتاز قادری ځکه پانسی کړي چې هغه د دې هېواد قانون چیلنج کړی وو او هم د دې هیواد د صوبې گورنر په نشه کړی وو. مایکل ګوګلمن وایي که پاکستان غواړي با مقصده او له معنا ډک پرمختګ وکړي نو په کار ده د انتها پسندۍ ټولې جرړې له منځه یوسي، نه یوازې هغه چې پاکستان په نشه کوي.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزي او سرکار
په پا پاو باندې دو بجو،
د کرخی پر غاړه
په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پا پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د تیر زیارت پر اساس پاکستان سلورو مختلفو برخو سره تعلق لرونکي سلورو ځوانانو د امریکا یو کاروباري میگزین فوربس په شپږ سوا باستر ځوانانو فهرست کې ځای جوړ کړی دی. د دې ځوانانو په وینا چې نن د سهم دی هغه صرف د دوی د محنت له وجې دی. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
فوربس میگزین د نړۍ باسر او قابل خلکو په اړه درجه بندۍ لپاره مشهور دی. دا میگزین په ساينس، ټکنالوژي، اقتصاد، کاروبار او وکالت په اړه رپورټونه وړاندې کوي. د فوربس پکس په باسر ځوانانو په فهرست کې نوم جوړونکو کې منیبه مزاری، عمر انور جهانگیر، خالده بروهی او فیصل فرحان شامل ده. منیبه مزاری چې بلوچستان صوبې سره تعلق لري، د صنفي برابرۍ او ښځې با اختیاره جوړولو په اړه د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو وړومبۍ د خیر سکالې سفیره ده. 28 کلنه منیبه مزاری نه صرف فنکاره ده بلکې د غربت کار خلکو لپاره دوه غیر سرکاري ادارو سره هم کار کوي. منیب مزاری مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې بخپو د مازورې باوجود هم هغې خپل همت نه دی بیلودی او د ژوند په مختلفو شعبو کې برخه اخیستې ده. دا وایي زما هڅه دا وي چې زه څه هم کوم هغه د ملک لپاره وي. زه خوشحاله یم په نړیوال کچه زما کار تسلیمیږي. ځوانانو ته زما پیغام صرف یو دی او هغه دا په ځای دی چې هغې ملک ته الزام ورکړي چې د هغې په ژوند کې مسلې دي او هغې ته ترقی نه ملاویږي یا ورته څه موقع په ملک کې نه ملاویږي. نو چې یو انسان او هغه هم زما غوندې کولی شي نو ټول یې کولی شي. د خپلو کامیابیانو او د ناکامیانو ذمهوار تاسو خپله یې. ملک قانون او حکومت هیڅ نه وي. تاسو له به خپله خپل ژوند جوړول وي. د فورس په باسره ځوانانو کې یو کراچۍ سره تعلق لري. نوم یې عمر انور جهانګیر دی او د بهریا میډکس مشر دی. 43 کلن عمر انور جهانګیر چې د طب زده کړې حاصلوي د پاکستان وړومبۍ د وینې ورکولو ګرځېده بینک یې جوړ کړی. کم چې لرې پرتو سیمو کې بېوسه ولس ته د وینې امداد ورکوي. د ده په وینا چې نن که هغه په نړیوال کچ پالیسي جوړونکو او وزیرانو سره کینی نو وجه یې صرف محنت دی.
زره صحت په شعبه کې لږ د بدلون راوستو کوشش کوم. لکه مونږ غواړو چې د وینې بینک لپاره مونږ یو مرکزي نظام جوړ کړو او هلته نه د وینې ورکولو یو شمېر نورې برخې په ځای کړو. د دې نه علاوه مونږ غواړو چې د وینې ورکولو شرحه زیاته شي او هغه هم په یو نرخ خلکو ته ورکړی شي او د وینې ورکولو حفاظتي انتظام ښه کړی شي چې څوک وینه ورکوي او چې چاته ورکړی کیږي هغه ته هم ښه بندوبست وکړی شي.
د دې نه علاوه فورس کې د کراچۍ وسیدونکي خالد بروهي او د لاهور وسیدونکي فضا فرحان نوم هم راغلی دی. خالد بروهي د غیرت په نوم د وژنې خلاف او ښځه به اختیار جوړولو په اړه کار کوي او فضا فرحان پنجاب صوبې کې د کاروبار څانګې سره تعلق لري او د توانایي په مختلفو پروژو کار کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان حکومت د مارچ میاشتې لپاره د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې تر 8.5 روپو پورې کمی کړې ده. په کوم چې د بیګا شپې 12 بجو نه عمل درآمد شروع شوی دی. د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی په حق لا ولسوای چې حکومت خو د تیرې سمودې راهیسې د تیلو په نرخونو کې د 30 روپو نه زیات کمی وکړو خو تر اوسه پورې په کرایو کې هم کمی نه دی شوی او دغسې ګرانی هم اغسې ده. نور تفصیل د احمد الله نه.
د ګل پورس د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی اعلامیه تر مخه د پټرولو په نرخ کې د لیټر په سر 8 روپۍ 48 پیسې او د ډیزلو په نرخ کې 4 روپۍ 18 پیسې کمی وکړې شو. دغه شان د خاور تیلو په نرخ کې د 1 روپۍ 18 پیسو زیاتوالی وړاندیز رد کړې شو. د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی په حق لا ولسوای چې حکومت خو د تیرې سمودې راهسې د تیلو په نرخونو کې د 40 روپو نه زیات کمی وکړو خو له بده مرغه دوی ته په عملی توګه څه ګټه ونه رسیدله.
ابراهیم نیک دا تیل په بارا کې دا ډیر خکار وشو چې تیل اردان شوی دی. پکار دی چې اوړو ماردان کې او سبزی ماردان کې کرایم کم شي. خاص کار غواړي اوړو دا سیزونه چې اردان شي دا به ډیر ښه خبره.
واحد رحمان زما نوم دی. پټرول او ډیزل ارزان کړي دي خو مونږ ته پکې بیا هم پیدا نشته دی. کرایان ګران دي، اوړه ګران دي، سبزی ګرانه ده، هر شی ګران دی. پکار دی چې دا اوړو سبزی چې کم دی ارزانه کې نو مونږ غریبانو ته پکې خیر.
زما نوم عرفان دی. حکومت ډیر ښه کار کړی چې پېټرول ارزان کړی دی. حکومت له وکار دی چې کرایې مرزانه کې وړو مرزان کې او د غریب سړی ته پیدا ورشي.
د اولس د دې شکایتو په حق له مشال ریډیو چې کلا د خیبر پښتونخوا د خوراک وزیر قلندر خان لودي سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا وا چې کوشش به دا وي چې په کم مقدار سره د تیلو په نرخ کې کمی وشو هم په دغه مقدار سره د ضرورت د استعمال سیزونو نرخونه هم راکم کړو.
موږ خپل ستراتیژي جوړو چې په څه ډول د خوراکي شیانو په نرخونو کې نور کمی وکړو. زمونږ د هرې ضلع فوډ کنټرولر او اسسټنټ فوډ کنټرولر هر ورځ د مارکیټونو دورې کوي او د سبزیانو، میوو او نور خوراکي شیانو نرخونه ورځ په ورځ ټاکي. خو اوس چې د تیلو په نرخونو کې نوره کمی وکړی شوه نو موږ به دا کوشش کوو چې انشاءالله هم په دغه مقدار سره د ضرورت د استعمال د سیزونو نرخونه راکم کړو.
د ذکر ده چې د 2014 کال په اګست میاشت کې د پېټرولو د یو لیټر نرخ 1.93 روپۍ او د ډیزلو نرخ نه روپی او څلور دیرش پیسې وو، خو د روان کال په مارچ میاشت کې د پټرول یو لیټر نرخ دوه شپېته روپی او اویا پیسو او د ډیزل نرخ یو اویا روپی دولس پیسو ته را رسېدلې دی. خو په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر معراج الحق وایي چې حکومت لا یو داسې کړنلاره جوړول پکار دي چې د کمی فائده نیغ په نیغه ولس ته رسي.
ګورنمنت لپاره یو داسې میکانیزم ډیول کول پکار دي چې د دې کم فائده چې ده چې هغه عامه ته ورسي. انفورچونیټلی په ملک کې زمونږ چې کم پرایس سیټنګ میکانیزم ده هغه ډېر زیات ویک دی. د ګورنمنت سره داسې یو سیټ اپ نشته رې چې هغه په لوکل بیس باندې او هغه په میجر ټاونز کې او په میجر سیټیز کې او داشان په لوکل بازارونو کې پرایس سیټ کی. ترانسپورت سیکټر کې به کار کول پکار دي، کرایا باندې خاص کر ګورنمنت لا فوکس پکار دی. کله چې ترانسپورت کرایا کم شي نو څومره چې چیزونه دي هغه قیمتونه به کمیږي.
یاد دی وی چې حکومت د 2014 کال د ستمبر میاشتې نه تر دې دمه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې یو لږ ځل کمی وکړو، پنځه ځل یې نرخونه په خپل ځای وساتل او درې ځل یې نرخونو کې اضافه وکړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو تاسو اوره د پرون د خبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر یا خیبر هاوس په خبر کې د سیمې د خلکو د مسئلو په لړ کې د چارواکو ځایي مشرانو یو غونډه وشوه. ځایي مشرانو په دغه موقع د انتظامی نه شکایتونه وکړل، خو بیا په دې موقع پولیټیکل چارواکو ویل چې دوی به مسئلو ته پام کوي او د حل کولو لپاره به ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری نه اورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود دغه غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دلته ډیر مثبت تنقید وشو او چې ځایي خلکو ته کومې ستونزې ورپېښې دي د هغې نه انکار نشي کېدی او دوی به د حل کولو هڅه کوي.
مونږ سره هم دغه ټایم د ځای کې دل نه دی پکار او زه ډیر خوشاله یم چې تاسو کومې خبرې وکړې او دا نه چې صرف مورې دلې ده، په هغه مو سوچ هم کړی دی. خو تاسو ته پته ده چې تاسو د علاقه دا سیمه ډیره سینسیټیو ده. انشاءالله تر څو پورې چې زه مدل مونږ به حاضر یو چې صدا سي مسلې دي، صدا سي ایشوز دي، تاسو به مونږ ته وای او مونږ به داغه د حل کوشش کوو.
دا چې د خیبر ایجنسی خلک د کوم مشکلاتو سره مخ دي په دې حق لا په دې غونډه کې شریک یو مشر عبد الرزاق پردي مشال ریډیو ته وویل
دی بجلی مسالې دوته صحت ته مونږ د لوړګي لوی اسپاټال د مشرین پاکستان د خو ډاکټران پکې نشته. دی مونږ په لاندې کوتل تحصیل باندې دی یو بودا تکلیف ته چې ټوبیلون نمشته او غاټم شته او واړم شته چلے
گی. شارک د باڑے سیمی او مشر سلیم اپریدی وویل چې باڑے تا بے کور شوی خلق ستان شوی خو تر اوسه ورتا پورا سانتیاوی ندی ورکړی شوی.
باڑے کې څومره سکولونه چې کاغا زنانو کاغا نرینو هغه ټول تباشوی دي. هلته د صحت څومره مرکزونه لري نو هغه ټول تباشوی دي. یو د صحت مرکز نشته، هلته د صحت هیڅ سہولت نشته. د سپیراډیم کې لا کار روان دي، هغه ډیر په سوسه سره روان دي. یو کال کې دا غي دا کار مکمل نشو، هغه نری نظام اوسه پر بحال شوی نری.
او په دې موکا یو بل تن خالد خان اپریدی زیاته کړه
ټولنا غټه مساله د امن او امان دو او بیا ورسره د منګ د صحت او تعلیم مساله دو. گورنر صاحب ته مونږه مخکې هغه کړه وسم د دا غور ته کوچ په باړه کې بیا هغه رڼا راواله چې هغه کومه په خوا و.
یاد دی ویچ په دې غونډه کې پولیټیکل چارواکو نه دغه غوښتنه هم وشوه چې باید د ایجنسی هر قبیلې له په خیبر هاوس په خبر کې پوره وخت ورکړی شي او د دوی اجتماعي ستونزو ته پام وکړی شي او د لیوی ځواک په برتیو کې دی د میرټ نه کار واخیستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہیروی.
مشال ریډیو تاسو سره په کراچۍ کې د فروری په میاشت کې د ګرمۍ لړۍ په زیاتېدو ده او د ماحولیات په هانوای چې تیر کال په سیر بادا کال هم کې دی شي چې ګرمۍ زیاته وي. بل خو د پاکستان د موسمیات د محکمې چارواکي وایي چې فروری موسم په ښه کېدو دی، خو کې دی شي چې په جون او جولای میاشت کې د تیر کال په سیر ګرمۍ زیاته وي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې ویان عبدالرشید د نهې پورز مشال ریډیو ته ویل چې په فروری کې موسم په غیر معمولی توګه ګرم دی. پورز دوه کې بخپل زیل راشي او پراتلون کې میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه لکه د تیر کال زیاتې دی شي. د تودوخې لوړه درجه به د سبا نه سمې دوړخ ته تلل شروع شي. د بل پورز 15 درجه سینټي ګریډ ته تللی شي. دغه شان بله ورځ به کم شي او دې میاشت کې به نور هم کمیږي. په فروری کې د هیټ ویو یا د ګرمۍ د چپو امکان نشته، ځکه چې څومره ګرمي په فروری کې راتله هغه تیره شوه. خو په کال 2014 کې لکه د تیر کال د ګرمۍ د چپو اندېښنې په دې اړه چې مکله د ماحولیاتي چارو کارپوه د سرحد کنزرویټیو نیټورک په نوم د ماحول په اړه څېړنه کوونکي ادارې مشر عادل ظریف نو پوښتل، نو هغه ویل چې د موجوده موسمي بدلون له کبله یخنی او ګرمي دواړه به په پاکستان کې زیات وي.
د
کراچۍ د موسمی بدلون او راتلون کی گرمی پاڑن موڑی ویل چې په خار کې شینکې ختم کړي شوی او لوی لوی ودانه جوړ کړي شوی دي، چې لکه بلې د قدرتي هوا کوم قدرتي چلن وو هغه ته ستونزه ده.
کراچۍ د وخت کې یو خاص بدلون براتو د مونسون براتو یو بل د چې هغه هغه څخه شانتي هغه ناراضي بل دا چې چاته چې کوم زرخیزه لا کیږي یا ونی وی یا چې کوم گرین ویری یو هغه تباشو او دوی خط 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 بلډینګونه جوړ کوم هغه د هوا چې کوم یو نیچرل یو فلو ده نه هغه څخه شانتي ناراضي او د سمندري چې کوم دی چینج هم راغلی داغه سمندري چې کوم څنګه داغه آواز راځه او هغه یو اخوال کول هغه مو چې اوس سمندري چې کوم سمندري چې کوم هغه ګوډي هغه دې اوس ګرمي دی لګیا لته کې یخ باندې نشو.
د موسمی بدلون او حکومتي ګامونو پاړه دل ظریف ویل چې پاکستان په نړیوال کچ لاسلیک خوکړي ولې کوم ګامونه چې پورته کول په کار دي هغه په نظر ناراضي. د په وینا چې صنعتي پرمختګ لکبله کوم لوګي د ماحول د ګرمولو سبب جوړیږي، په دغه اړه هم حکومتي چارواکو تر دې دمه سنجیده ګام نه دی پورته کړی. بل دا چې کوم ونی ختمیږي د هغه په بدل کې هیڅوک ونی نه کوي، چې لکبله د سمندر په غاړه په خصوصي توګه تباهی راتلی شي. د ذکر ده چې تیر کال د جون په میاشت کې د زیاتې ګرمۍ لکبله یوازې په کراچۍ ښار کې لږ تر لږه 1500 کسان مړه شوي وو. روان کال یو واری بیا په ښار کې د هغه شان ګرمۍ اندېښنې ښودل شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال بلوم
تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه.
مشال ریډیو تاسو ته اوریدونکو ست خبرونه په خره کې یو ځل بیا د فرخنده اسد نه لند خبرونه ورو.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته د طالبانو کوم فهرست نه دی ورکړی. تیر میاشت په کابل کې د سولې لپاره د سلورو هیوادونو په غونډه کې ویل شوی وو چې د افغان طالبانو سره به د امن خبرې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کیږي. نن غرمه په مومند کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې د نشه توکو ضد کارکوونکي سرکاري ادارې انټي نارکاټکس ته یو غړي په شمول دوه تنان وژل شوي. د مومند د انبار سیمې د تحصیلدار او یو عسکر په شمول درې ټپي دي. پاکستانی چارواکي وایي د ممتاز قادری د پانسۍ وروسته په اسلام آباد او پینډۍ کې امنیتي ګامونه پورته کړي دي او ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څانګې چارواکي وایي دغه صوبې په لورو پرتو سیمو کې د ژمي د رخصتۍ وروسته به تعلیمي کمپاین چلوي چې په خبرې ډېر ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. پرون د ګل پورس په واشنگټن کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکي مذاکراتو د پیل په غونډه کې د سیمې په امنیت خبرې وکړي. په دغه خبرو کې کیری ویل باید پاکستان د اټومي وسلو د کمولو د دغو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي یو شمېر ښځې چې په اخلاقي جرمونو تورنېږي عموما د حکومتي ډاکټرانو لخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن دا ډول معاینه د جنسي ازار یوه بڼه او د بشري حقوقو سرغړونه ګرځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د سړي رشتو زرو کډوالو د راټولېدو له امله تنقید کړی او ویلي دي چې حکومتونه د کډوالې مسلې ته د حل لپاره په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نوو محدودیتونو سره له قانونه سرغړونه کوي. د یورپ د امنیت او همکاري سازمان وایي د یوکرین په ختیځ کې د ډزبندۍ نه پرله پسې سرغړونو سخت اندېښمن کړی دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې لکیب او ماسکو غوښتل چې خپلې ذمهوارۍ دې ترسره کړي.
لن خبرین هم دا فرخنده اسد نواری دلاری دون که هم دی سر از منگر ننه خبرونی ختم شوی تاست پا دی موجود دا مخام دا شپک بجونه دا وایس اف امریکا دیواری ریو خبرونی هم آردل شه. هم دی سر از دانیس اجمل دا خبرون ویان دا فرخنده اسد او تکنیکی همکار اساک امیری استاسنا اجازت خور. خوشحال و سه دا اللہ پامان.